وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شو. قدرمنو دوستانو، اجمالاً د زمانو رمکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. په دې یو ساعت کې ژوند په شیبو کې پروګرام او تاندې څنګ یې اوریدلی شي. خو په سر کې اسدالله لودین ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د بهرنی چارو وزارت وایي افغانستان به د روانې میاشتې په پای کې د یو کانفرنس کوربه وي. په افغانستان کې میاشت حساب ځواکونه وایي چې تیره میاشت افغان ځواکونه له سلو څخه زیات ځانګړي عملیاتونه ترسره کړي دي. او پاکستاني چارواکي وایي دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د بې پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې کم له کمه 8 مشکوک وسوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بهرنی چارو وزارت وایي افغانستان به د روان میاشتې په پای کې د یو کانفرنس کوربه وي چې په کې به له خپلو ګاونډیانو سره په سیمه کې د امنیت او د یو بل ترمنځ د اعتماد د زیاتوالي پر مسئلو خبرې وشي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د جرمني ډی پی ای اژانس ته پرون وویل چې ټاکل شوی په دغه کانفرنس کې به چې د جون په 14 په کابل کې جوړیږي، د پاکستان، ایران، ترکیه او د مرکزي آسیا د هیوادونو په ګډون د 15 هیوادونو وزیران او نور لوړ رتبه چارواکي ګډون وکړي. د آسیا د زړه په نوم د کابل د سیمیزې همکارۍ دغه کانفرنس د ترکیې د استنبول د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې د تیر کال په نومبر کې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه جوړ شوی و او په پای کې د سیمې پر امنیت، بیا رغونې او د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر همکاریو ټینګار وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هیوادونه د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د افغان دولت د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو دغه راز دا ویره هم لري چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو سره به د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ شي. سرګی لاوروف وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي به د دې لپاره چې د امنیت د ټینګښت ډاډ حاصل شي یو لړ اقدامات وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشریزې مخکې چې چین به یې کوربه وي وکړې. هغه وویل د دې چانس ډېر دی چې افغانستان د څارونکي په توګه د دې سازمان غړیتوب حاصل کړي. په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې تیره میاشت افغان ځواکونو له سلو څخه زیات ځانګړي عملیاتونه ترسره کړي دي. د ایساف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې چې ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، د القاعده، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لسګونه لوړ پوړي کسان وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات تر ډیره د افغانستان د ځانګړو امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو د مانوګۍ ولسوالۍ په سندرې سیمه کې بمباري کړې ده. د کونړ د امنیت قمندان ایواز محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري تیر ماښام شوی، خو د مرجوب لپاره یې معلومات نه لري. خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې بمباري کې د طالبانو یو قاضي او د هغې یو ساتونکی وژل شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بل لور ته راپورونه وایي چې تیر ماښام د هرات د شینډنډ ولسوالۍ په عزیز آباد سیمه کې د دریو کسانو جسدونه په داسې حال کې وموندل شول چې سرونه ترې غوڅ شوي وو. د هرات یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودو په شرط وویل چې تر اوسه وژل شوي کسان نه دي پیژندل شوي، خو زیاته کړه چې دوی عدلي طب ته لیږدول شوي دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي یورو 12 افغانۍ 30 پوله، یو پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 28 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 538 افغانۍ. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د بې پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې کم له کمه 8 مشکوک وسوال وژل شوي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په یو پټنځای څو توغندي وتوغول شول. شمالي وزیرستان د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه ده چې دا مهال د القاعده او طالبانو د فعالیتونو پر ځای بدله شوې ده. د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې دا وم ځل دی چې بې پیلوټه الوتکې په پاکستان کې بمباري کوي. بلخوا د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون نامعلومه وسلوالو د یو پولیس په شمول 6 تنه په ډزو ووژل چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې 2 وسلوال ټپیان شوي دي. له وژل شوو څخه 3000 توکمه شیعه مسلمانان دي. د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته پر سړک باندې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلوچستان کې د خراب امنیت، مرموزو تښتونو او هدفي وژنو د مخنیوي په اړه په یوه لویه غونډه کې د برخه اخیستنې لپاره په 2 ورځني سفر کوټه ته رسیدلی و. د هدفي وژنو د پرونی پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو باندې په وار وار د بریدونو مسؤلیت د لښکر جنګوي په نامه وسلوالې ډلې منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن اسرائیلو ته د ایران وروستی ګواښ وغنده او ویې ویل چې دا کومه نوې خبره نه ده. کلنټن څرګنده کړه چې دا به تهران پر اقداماتو په راتلونکي اټومي خبرو کې قضاوت وکړي. کلنټن په ستاکولم کې په یوې خبرې غونډه کې وویل دا دې ته سترګې په لاره ده چې ایران به له شپږو قدرتونو سره په راتلونکي غونډه کې چې د جون په 13 او 19 په مسکو کې ترسره کیږي د خبرو میسته څه وړاندې کړي. کلنټن دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي پرون د ورځې په سر کې په یوې تندې وینا سره چې اسرائیلو ته یې ګواښ وکړ چې هر تیری ته به یې لکه د تندر په شان ځواب ووایي د خپل هېواد اټومي لانجې حل لاره تر سیوري لاندې راوسته. اسرائیل له دې مخکې د تهران پر اټومي تاسیساتو د پوځي حملې ګواښ کړی و. خامنهیي دغه څرګندونې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خامنهیي د 23 تلین د یادغونډې په مراسمو کې کړي دي. د نایجیریا د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د هغې الوتکې یو مسافر هم ژوندی نه دی پاتې شوی چې د دې هېواد په لوی ښار لاګوس کې پرون راوغورځېده. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی معلوم شوی. راپورونه وایي د ډانا هوایي شرکت دغه الوتکه چې له پایتخت ابوجا څخه د لاګوس پر لور روانه وه او پکې شاوخوا 150 تنه سپاره وو ډېره ټیټه تله چې د ښار د استوګنې په ګڼه ګوڼه سیمه کې راوغورځېده. د نایجیریا د اضطراري ملي ادارې ویان وویل د دغه پیښې د تلفاتو شمیر به له دې هم زیات وي ځکه لاندې په ځمکه کې هم خلکو ته مرجوب لاړولې چې تر اوسه پورې یې شمیر نه دی معلوم. د نایجیریا ولسمشر ګودلک جانتن درې ورځې ملي ویر اعلان کړی دی. د مصر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید احمد شفیق پر خپل اسلام پاله رقیب لفظي حمله وکړه او وی ویل چې دای به مصر د تورې دورې خواته رهبری کړي. احمد شفیق زیاته کړه چې اخوان المسلمین ډله غواړي په مصر کې فرقی حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی چې احمد شفیق د روان میلادي میاشتې د 14 او 18 نیټې په انتخاباتو کې د اخوان المسلمین ډلې له کاندید محمد مرسی سره سیالي وکړي. په ورته وخت کې په زرهاو مظاهره کوونکي په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې راټول شوي و څو د پخواني واکمن حسنی مبارک د محاکمې له نتیجې سره خپل مخالفت څرګند کړي. حسنی مبارک په روانه اونۍ کې د محاکمې لخوا د عمري قید په سزا محکوم شو. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو لازده راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. ولسی جرګه وایي دغه چارواکو د معلومولو په اړه به څېړنه وکړي چې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه د غزنی ښار لپاره د پروژو په عملي کولو کې بې غوري کړې. په دې اړه پر رپورټ سربیره د چین او افغانستان ترمنځ ټاکر شوې ده چې د همکارۍ یو سند لاسلیک شي. دا سند به څه وي په دې موضوع باندې د ولسمشر حامد کرزي له یو ویاند حمید علمي سره مرکه لرو. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په انکشافي پروژو کې د امانګۍ نشتون د دې سبب شوی چې پروژې په سمه توګه پلي نه شي. په دې موضوع هم درته رپورټ وړاندې کوو. او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون نامعلومو وسلوالو د یو پولیس په شمول شپږ تنه په ډزو وژلې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مه هېروئ. ولسی جرګه وایي دغه چارواکو د معلومولو په اړه به څېړنه وکړي چې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه د غزنی ښار لپاره د پروژو په عملي کولو کې بې غوري کړې ده. ولسی جرګې د یکشنبې په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ او ښاري پراختیا وزیران او د غزنی والي ورغوښتي و څو په غزني کې د دې پروژو په اړه ترې معلومات واخلي. له کابل احمد زبیر ژمن نور تفصیل راکړي.
ولسی جرګه وایي چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ښار د چمتو کولو په برخه کې په تیرو څو کلونو کې بې غوري شوې ده چې باید د عواملو په اړه څېړنې وشي. ولسی جرګې وروسته له هغې دغه پریکړه وکړه چې خپلې عمومي غونډې ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ ښاري پراختیا وزیران او د غزنی والي ورغوښتي او د هغوی څرګندونې ورته د قناعت وړ ونه بلل شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې په تیرو څو کلونو کې مسؤلینو بې غوري کړې ده او باید چې د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسون د دغې بې غوري د عواملو او عاملینو په اړه څېړنه وکړي.
د نننې غونډې نتیجه دا سیده چې باید اختصاصي کمیسیون د دې موضوع په اړه چې د کوم عواملو له عمله بې تفاوتي او بې غوري شوې ده سړنې وکړي، عاملین دې معلوم کړي او د خپل سړنو راپور دې غونډې ته وړاندې کړي. مونږ او تاسو به د هغې پرانا کې بیا د دې موضوع په اړه پریکړه وکړو.
نوموړي په حکومت غږ وکړ چې تر 2013 کال پورې چې څو میاشتې پاتې دي په هغې کې دې هڅه وکړي خپلې اړوندې پروژې بشپړې کړي. د غزنی والی موسا خان اکبرزاده هم تایید کړ چې په تیرو څو کلونو کې د غزنی له سیمیزو ادارو او د ښځو چارو وزارت لخوا د بیا رغونې له یو شمېر پروژو پرته نورو وزارتونو هیڅ کار نه دی کړی.
د کار دویمه برخه زیربناوي دي، لکه چې پخوا مې وویل د 2001 کال نه تر اوسه پورې یو وزارت هم غزنی د یوې پروژې په توګه نه دی نیولی. اوس هم که تاسو بودیجوي لست ووینئ چې کوم وزارت دی په غزنی کې کومه پروژه اخیستی وي، حج او اوقاف د جومات اخیستی وي، فواید عامې سړک نیولی وي، له بده مرغه هیڅ وزارت د غزنی په ارتباط کومه پروژه نه ده اخیستی.
نوموړي وویل سره د دې چې په تیرو دریو کلونو کې د غزنی لپاره لس میلیونه ډالره ځانګړي کېدل، خو بیا هم دغه پیسې له لګېدو پرته بیرته دولتي خزانې ته تللې. ښاغلي اکبرزاده تمه وښودله چې ډېر ژر په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز د جوړېدو کار چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه به د غزنی ښار د لمانځنې مراسم هم پکې ترسره کیږي پیل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر مخدوم رحیم وویل چې د 2013 کال لپاره دغه وزارت په غزنی کې د 2 تاریخي ودانیو د بیا رغونې پروژې لري. نوموړي وویل تر اوسه پورې 10 پروژې بشپړې شوې دي او د نورو به هم کار پیل شي. ښاغلي رحیم تمه وښودله چې د کار کولو لپاره لا هم څو میاشتې پاتې دي چې باید اړوند وزارتونه د بیا رغونې کارونه پکې ګړندي کړي.
محترم وکیل صاحبانو، د هر چا لخوا چې هر غفلت شوی وي، فرض کړئ ټول غفلت زما لخوا شوی دی، خو بیا هم تر اوسه موږ وخت لرو. غزنی یو مثال دی، دا حالت ډیر ژر په هرات کې هم راځي، په مزار شریف او ګردیز راځي. له نیمګړتیاونه مو درسونه زده کړل، خو بیا هم داسې نه ده چې پاتې وخت ډیر کم ووسی.
ټاکل شوی د 2013 کال د اگست په میاشت کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ښار د لمانځنې مراسم په دغه ښار کې ترسره شي. معلومه بشي چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د جنگ ځپلي غزنی ښار د چمتو کولو لپاره به د چارواکو ژمنې عملي شي او کنه راتلونکي څو میاشتې به هم د تیرو څو کلونو په څیر تیرې شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ټاکل شوی چې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان یو دولتي پلاوی په روانه اونۍ کې بیجنګ ته ولاړ شي. ښاغلی کرزی به د دې سفر په ترڅ کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان او چین ترمنځ د اوږدمهالو همکارۍ یو سند هم لاسلیک کړي. د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه چین، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اصلي غړي دي او دوه نور ګاونډیان یعنی ایران او پاکستان د نظر په توګه پکې ګډون کوي. افغانستان تر اوسه د دې سازمان په غونډو کې د میلمه په توګه ګډون کوي، خو ټاکل شوی ده چې په روانه غونډه کې به د نظر ځای ورکړل شي. افغان پلاوی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو، د قانون او کرنې وزیران، د ملي امنیت سلاحکار او نور جګپوړي چارواکي شامل دي، د روانې اونۍ تر پایه چین ته رسیږي. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویاند حامد علمی چې د افغان پلاوی سفر ته د تیاریو په مقصد بیجنګ ته تللی، د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان ګډون ځکه مهم بولي چې د دې سازمان غړي د نړۍ تر ټولو پراخې طبیعي زیرمې لري او د نړۍ د نفوسو له څلورو یوه برخه ژوند پکې کوي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره له حامد علمی سره د احمد تکل مرکه واورئ. ښاغلی علمی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره کوم بحثونه مهم دي؟
تقریبا د شپږ کال را پدې خوا شانګهای کنفرانس کې دا مسله مطرح شوه چې څنګه هیوادونه یو بل سره همکاری کولای شي، او دا نه تنها د اقتصادي و برخو بلکه د سیاسي او امنیتي و برخو کې چې د تروریزم پر ضد مقابله او د مخدره موادو پر ضد مقابله په صدر د اجنډا کې شامل دی. افغانستان د پاره دا مهمه مسله ده چې د دوه دواړه مشکلات او چالشونه موږ لرو. دو مسئله چې سک کال یو بانک اقتصادي جوړیږي او تجارت آزاد تجارت په کشنکان کفانس کې متحقیږي چې دا هم افغانستان د پاره ډېر ګټور دی او په تېرو بحثونو کې په دې شنګهای کفانس کې داسې بحث وشي چې یو مشترک سازمان جوړیږي چې څنګه د انرژي نه استفاده کړي، یعنی یو مزد څنګه د بل هېواد د انرژي نه استفاده وکړي، چې دا په دې منطقه کې دا ډېر مهم موضوع ده او د بانک شنگهای کارفاز یو مشترک بانک جوریگی چې کېش په واسطه پنګا چې یو واسطه غیر قرض واخلي او واسطه مصرف کړي، دا هم د مهمه مسله ده او تاسو به تر مونږ دا ملکونه په نړۍ کې ټول قوي اقتصادي د انرژي او زخای په دې منطقه کې موجود باندې کارفاز شنگهای کې نو دوی مونږ په دې مهمه مسله ده چې مونږ خپل انرژي څنګه د دوی انرژي خپل وطن کې استفاده کوو او زموږ د انرژي د نفت او غاز نه دوی مونږ څنګه استفاده کوو چې څنګه تجارت وړاندې ورکړو. نو دا
د افغانستان لپاره د شانګهای د همکاري سازمان او د دې سازمان لپاره افغانستان څه اهمیت لري ستاسو په نظر؟
یو خود د شنګهای کنفرانس جوړ شو اول بزل کې د توریزم په ضد مقابله د افراطیت په ضد مقابله او چې اوس نه یوازې د توریزم په ضد مقابله کې افغانستان د ګټور ثابت دیږي بلکې د مخدره موادو په ضد او د اقتصادي همکاري و بلکې افغانستان د پایه د ګټور ثابت دیږي. دو مسئله په دې منطقه کې مهمه انرژي ذخایر پاتې دی او انرژي د بشري نیرو په دې منطقه کې د احمدي چې افغانستان کولای شي د دوی نه استفاده دا وکي د سرفیتونو په لوړولو کې په ارتقای د ظرفیت کې ډېر مونږ ته ګټور ثابتېږي. دغه مسله دا ده چې مونږ کولای شو د توریزم او د همکاري ترمنځ توریزم په ضد مقابله او بل هېوادونو همکاري وکړي چې دا مهم مسله ده. او یو بله مسله چې مونږ څنګه کولای شو ملکونه څنګه کولای شي د یو نه د بل د اوبو ذخایر نه استفاده وکړي. مونږ تاسو به تر ما چې نه یو بل خواته روان دی هغه دا ده چې بس څو کالو راتلونکی وایي که اوبه ډېر اهمیت لري او په دې منطقه کې د اوبو د سکلو به عمده زیرمې موجود دی چې مونږ د پاره ډېر ګټور ثابتېږي چې مونږ کول شي. په دې چوکات کې د افغانستان خصوصا د افغانستان انرژي خصوصا د افغانستان ګاز او نفت چې په شمال کې پراته دی نو مونږ کولای شو د هغوی استفاده کړو، هغوی تجربه استفاده کړو او په دې لاره کې خپل انرژي خرڅ کړو.
د ټاپي په نامه د ګاز پایپ لاین چې د ترکمنستان د تیلو ذخایر هند ته رسوي، دا د دې سازمان په غونډه کې مطرح کیږي کنه؟
دا خو د افغانستان، ترکمنستان، هند او پاکستان ترمنځ یو پروژه ده چې تقریبا کار نهایی شوی دی او تقریبا دو هفته مخکې د افغانستان د معدن وزیر په ترکمنستان کې وو. اول د انتقال مسله د انتقال او د افغانستان استفاده دغې نه بقیه مطرح شو در کانفرانس که ځکه د څلور ملکونو کې مسله ده دا زمینی بحث ورباندې کیږي او په کلي په ډول دا بحث کیږي چې څنګه یو هېواد د بل هېواد د انرژي نه استفاده وکړي، څنګه انتقال کړي. چې دا مهم مسله ده او افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند پروژه هغه هم یو زمینی مسله ده. خو از انشال اغا کار باید رسیده دهی در متوافقات شده تلافی لسیک شده دهی من منتظر چه پا در منطقه کار شده شی.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی مرستیال حامد علمی وچی د شانګهای په کانفرنس کې د افغانستان د ګډون په موضوع څرګندونه کولې. تاسو موږ غږ لازادې راډیو ناوړي د افغانستان د اقتصاد وزیر وای په انکشافي پروژو کې د مانګي نشټوند د لامل شوې چې پروژې په سمتوګه پلی نشي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال د یک شنبه پورز د ولایتونو د اقتصاد رئیسانو په سیمینار کې وویل هڅه کوي چې راتلونکو کلونو ته ټولې پراختیایي پروژې د سیمې د اړتیاو سره سمې پلان کړي. په دې سیمینار کې یو شمېر کورنیو او بهرنیو موسسو مشرانو په افغانستان کې دوی نامه د دفتر چارواکو هم ګډون کړی و. په اړه یې خان محمد سین نور تفصیل راکړي.
په شاوخوا لسو کلونو کې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو د ورکړې وروسته اوس افغان حکومت غواړي چې د پراختیایي پروژو په پلي کولو کې د دولتي، غیر دولتي او بهرنیو موسسو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي داسې پلانونه یې ترتیب کړي چې په راتلونکو کلونو کې به د پراختیایي پروژو په پلانونو او پلي کولو کې د هر ډول ناانډولۍ مخه ونیسي.
به خاطر پیشرفت انکشاف اقتصادی افغانستان به خصوص
دیوای د افغانستان د اقتصادی پرمختګ لپاره په تیره د 2014 میلادي کال وروسته مونږ یو لړ جدي پروګرامونه ترتیب کړی دي چې د پروژو ترمنځ هماهنګي، غوره پلان گزاري، د سیمو اړتیاوې په پام کې نیول، په چارو کې شفافیت، سارنه او داسې نور پکې شامل دي. همدارنګه په نړیوالې ټولنې او انجوګانو تاکید کوو چې هر ډول پراختیایي پروژه د ولایت له اقتصادي پلان سره په مشوره پیل کړي، ځکه چې خپل سر پروژې زموږ د اقتصادي پرمختګ نه سبب کیږي
و انکشاف ما نمیشه.
ارغان دیوال دا سرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه دوه ورځني سیمینار کې وکړې چې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د اقتصاد رئیسانو، د یو شمېر کورنیو او بهرنیو موسسو او انجوګانو مشرانو او په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر استازیو پکې ګډون کړی و. د اقتصاد وزیر وویل د ولایتونو په سطح په پروژو کې د وزارتونو، موسسو او انجوګانو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی، د څارنې پر مهال د کاري اسنادو نیمګړتیا، د ظرفیتونو د کموالي له امله په چارو کې ځنډ، د ځمکو استملاک، تشکیلاتي ستونزې او داسې نور هغه نیمګړتیاوې دي چې په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. په دې سیمینار کې د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر استازی حسن وویل هڅه کوي چې د افغانستان د پراختیایي پروژو د پلان او پالیسیو په جوړولو کې لا مرستې وکړي.
We will continue to work closely with your ministry.
دوی موږ له دې وزارت سره خپل کار ته دوام ورکوو. همدارنګه غواړو په دې برخه کې کابل او نور ولایتونو ته د مرستو رسولو هڅې زیاتې کړو. موږ ژمنه کوو چې د پروژو په پلي کولو کې له تاسې سره نږدې هماهنګي ولرو. د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1602 انجوګانې چې 302 پکې بهرنۍ دي فعالیت کوي. ځینې افغانان په هیواد کې د انجوګانو او داسې نورو موسسو له چارو راضي نه دي. دوی وایي د پروژو په چارو کې فساد، د بې کیفیته موادو کارول او له توازنه پرته یو پروژه پلانول هغه لاملونه دي چې د موسسو او انجوګانو فعالیتونه یې تر پوښتنو لاندې راوستي دي. خو د اقتصاد وزارت وایي د دوی روانې هڅې به شته ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په انکشافي پروژو کې د هماهنګۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې پروژې په سمه توګه پلي نه شي. دوستانو، اوس هم حمید مومن ته غوږ دو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ او په افغانستان کې د ملي جبهې د فعالیتونو په اړه پورته شوي اعتراضونه هغه مسایل دي چې د کابل ورځپاڼو پرې نن په خپلو ګڼو کې بحثونه کړي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې لیکلي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ بیا پیل شوې او په تیرو درې ورځو کې د 1100 اعدام شوو کسانو مړې په نیمروز کې چارواکو ته سپارل شوې. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانان په داسې حال کې اعدام شوي چې په هیواد کې دننه ځینې کړۍ هڅه کوي چې ایراني مذهبي او سیاسي مشران ولمانځي او د هغوی مړینه د نړۍ او سیمې لپاره یوه ځای بولی. ورځپاڼې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې په ایران کې د افغانانو د اعدام دا لړۍ تر ډیره د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې د دغه هیواد غبرګون ښکاره کوي او ممکن په راتلونکي کې هم دوام وکړي. ورځپاڼې وړاندې په افغان دولت او نړیوالو ادارو چې د کډوالو د خوندي کولو مسولیت لري انتقاد کړی چې د دغو افغانانو د ژغورلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. سرنوشت عدالت ورځپاڼې بیا په دې مسلې بحث کړی چې ایران د اعدام شوو افغانانو مړې د دوی کورنیو ته نه سپاري. د ورځپاڼې په وینا اوس په ایران کې 19 افغانان اعدام شوي، خو یوازې د څلورو اعدام شوو کسانو مړې افغان لوري ته سپارل شوي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې مسلې ژور اندېښنه څرګنده کړې او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم ورغوښتي وو څو د دې مسلې حل پیدا کړي، خو د ورځپاڼې په وینا ایران د مړو سپارل د خپل قانون په خلاف بولي. ملي باور نه دولت ورځپاڼې بیا لیکلي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه په هیواد کې د بېلابېلو کړیو له اندېښنو سره سره افغان حکومت لا نه دی توانېدلی چې د دغو اعدامونو مخه ونیسي. د ورځپاڼې په وینا اکثره افغانان چې په اعدام محکوم شوي د نشه توکو د قاچاق په تور نیول شوي او بیا محاکمه شوي. د ورځپاڼې په وینا اوس مهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي چې له دې ډلې نه 250 د اعدام له سزا سره مخامخ دي. په هیواد کې د ملي جبهې د فعالیت په اړه د دې جبهې د ځینو غړو لخوا پورته شوي اعتراضونه بله مسله ده چې ځینو ورځپاڼو راغسته. سرنوشت د جبهې د یو پخوانی غړي په حواله لیکلی چې ملي جبهه د هیواد د تجزیه هڅه کوي او دوی دې هدف ته د رسېدو لپاره د فدرالي نظام د واکمنېدو هڅه کوي. ورځپاڼه د نجیب الله کابلي په حواله لیکي چې محقق او دوستم ورته په یوه خصوصي کتنه کې ویلو چې د فدرالي نظام له واکمنېدو وروسته که څوک غواړي او که نه دوی هیواد تجزیه کول غواړي. وی سابیا د خاغل کابل په حواله لیکل شي ملي جبهه هڅه کوي هواد یو ځلې بیا په کورنی جنگ اخته کړي. د ورسپانې هم لیکل شي د ملي جبهه مشرانو ویلي که د فدرالي نظام د واکمنولو لپاره هڅو نتیجه ورنه کړو نو هیواد به تجزیه کړي. ملي باور بیا په دې اړه لږ څه نور وضاحت هم وړاندې کړی او لیکلې چې د ملي جبهه مشران د ایران په لمسون د هیواد د تجزیه هڅه کوي، خو د ورسپانې په وینا ملي جبهه بیا د نجیب الله کابلي لخوا پر دوی پوره شوي تورونه بې بنسټه بللي.
سموغاګل ساده ایراډیو ناوړی په بلوچستان کوټه کې پرونه معلومه وسلوالو دی پولیس په شمول شپکته نه پډز وشلې. د پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال ټپین شوې دي. له وشل شو څخه څلورې هزار توکمه شیعه مسلمانان دي چې په اړه نور تفصیل له کوټه د ساده ایراډیو د خبريال بارکوال مخیل پر ریپورت کې اورو.
د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته پر سرکې سړک باندې د ویلډینګ په دکان کې پر کارکونکو کارګرو باندې دغه ډزې د یک شنبه په ماسپښین په داسې حال کې وسوې چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلوچستان کې د خراب امنیت، مرموزو تښتونو او هدفي وژنو د مخنیوي په اړه په یوه لویه غونډه کې د برخې اخیستنې لپاره په دوه ورځني سفر کوټې ته رارسېدلی و. پولیس وایي دوو موټر سایکل سپرو وسلوالو کیپری سینما ته نږدې د ویلډینګ په دکان کې پر وسلوالو ناببره ډزې وکړې. پنځه تنه یې ځای پر ځای ووژل او د پیښې ځای وتښتېدل. د پولیسو یو مشر محمد انور وایي هلته نږدې په ګزمه بوخت او پولیسو تر ډزو وروسته د پیښې ځای ته ځان ورسولی او په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال ټپیان کړي دي. وسلوالو هم د پولیسو پر موټر ډزې کړي چې یو پولیس یې وژلی او بل یې زخمي کړی او په خپله وسلوال په زخمي حالت کې په تیښته بریالي شوي دي. دا پیښه پر سرکې سړک باندې د ویلډینګ په دوکانونو کې وسوه. پنځه تنه کارګر چې یو پلار او زوی هم پکې شامل دي وژل شوي او یو زموږ پولیس عسکر چې په وسلوالو پسې ورغلی و د وسلوالو په ځوابي ډزو کې وژل شوی او یو ټپي شوی دی. له وژل شویو پنځو تنو څخه څلور هزار توکمه شیعهګان دي او یو بل سنی او په خټه تاجک افغان دی. په پیښه کې وژل شوي او ټپي کسان په سمدستي توګه د کوټې دولتي روغتون ته یووړل شول چې د ډاکټرانو په وینا حالت یې له خطرې وتلی دی. ټپي شوی پولیس وایي کله چې دوی پر وسلوالو ډزې وکړې او هغوی یې ټپیان کړل نو د دوی یو ملګري هغه په یوه رخشه کې سپاره کړل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. خو وایو پولیسو ورپسې پلټنې پیل کړي دي. د دې پیښې په خلاف پرون په سمدستي توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا پر سرکې سړک باندې یوه احتجاجي مظاهره وسوه چې پکې د بې ګناه خلکو وژنه په کلکه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې په ښار کې د هدفي وژنو مخه ونیسي. د هدفي وژنو د پرونۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو باندې د بریدونو مسؤلیت په وار وار د لشکر جنګوي په نامه وسلوالې ډلې منلی دی. د یادونې وړ ده چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې پر هزاره توکمه شیعه مسلمانانو باندې له تیرو لسو کلونو راهیسې بریدونه پیل شوي چې د یوې اندازې له مخې تر اوسه پورې په بېلابېلو هدفي وژنو او بمي بریدونو کې شاوخوا اووه سوه شیعه مسلمانان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وروستی ګواښ غندلی ویلي دي چې دا یوه نوې خبره نه ده، خو د تهران پر اقداماتو به په راتلونکي اټومي خبرو کې قضاوت وکړي. د دې موضوع تفصیل له نوریا ستوري نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن اسرائیل ته د ایران وروستی ګواښ وغنده ویل چې دا کومه نوې خبره نه ده. کلینتن څرګنده کړه چې دا به د تهران پر اقداماتو په راتلونکو اټومي خبرو کې قضاوت وکړي. کلینتن په استاکهلم کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا د دې سترګې په لاره ده چې ایران بل شپږو قدرتونو سره په راتلونکو غونډه کې چې د جون په 13 او 19 په موسکو کې ترسره کیږي د خبرو میسته څو وړاندې کړي. کلینتن ټینګار وکړ چې دا د ټولو خواوو په خاطر غواړي چې دغه لانجه له ډیپلوماتیک لارې هواره شي. کلینتن دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د ورځې په سر کې په یوې توندې وینا سره چې اسرائیل ته یې ګواښ وکړ چې هر تیری ته به یې لکه د تندر په شان ځواب ووایي د اټومي لانجې حل لاره تر سیوري لاندې راوسته. اسرائیل له دې مخکې د تهران پر اټومي تاسیساتو د پوځي حملې ګواښ کړی و. خامنهي وویل
صهیونی میدانن در این شرایط از همیشه
اسرائیل پوهده چې تر دغو شرایطو لاندې دوی له پخوان اوس ډېر زیانمنونکي دي که دوی یو ناسنجیده اقدام وکړي لکه د تندر په شان به ضربه وویني
بر سر خودشون فرود خواهد آمد.
خامنه ای دغه څرګندونې د ایران د اسلامي رژیم د مؤسس آیت الله خمینی د تلین په مناسبت وینا کې وکړي. خمینی په 1999 کال کې له دنیا سترګې پټې کړې وې. خامنه ای دغه راز لویدیز د ایران د اټومي پروګرام په اړه په درواغ ویلو تورن کړ.
محافل سیاسي او رسانه‌ای دنیا
د نړۍ سیاستوال او رسنۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري کوي چې اټومي ایران خطرناک دی. زه وایم دوی درواغ وایي، دوی غولون کوي. په حقیقت کې هغه څه چې دوی ترې بیریږي او باید وبیریږي هغه اټومي ایران نه بلکې اسلامي ایران دی.
ایران اسلامي است.
د امریکا متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه د ایران پر اټومي پروګرام شک کوي چې دا هیواد د اټومي وسلو په لټه کې دی، خو تهران په دې ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی او دا یې حق دی. تیره میاشت په بغداد کې شپږو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځو دایمي غړو او جرمني له ایران سره په خبرو کې له تهران نه وغوښتل چې د یورانیمو د غني کولو پروګرام ودروي او په بدل کې به یې دې هیواد ته امتیازات لکه د ملکي الوتکو پرزې ورکړي. ایران په ښکاره اعلان کړی چې د یورانیم غنی کول تر 40% پورې رسولي چې د مسلې لویدیز مشران اندېښمن کړی دي. تهران ویلي د 40% یورانیم د غنی کول د پروسې پر بندولو به غور وکړي که لویدیز ژمنه وکړي چې د ایران د تیلو د صادراتو په ګډون پر